پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1990 المریز کال د زمري د میاشتې 28 ده چې د 2019 کال د اګست له 12 سره سمه ده او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده. په خپل نوبت خپلو هیوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دې ورځې مبارکي وایم. ورځو د خپرونې مسایلو ته په سر کې دا مطلب لرو چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د دې پړاو د خبرو پایلې مهمه بوله. په دې ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر اوسه د مخه فرشته جلال زی تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو پای ته ورسید. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د مذاکرو دوی له نږدې څارنه کوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله 161 کسان مړه شوي دي. پوره خبر نو واوري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پای ته ورسېده. دا خبره د طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد نن پر ټوچر په یو پیغام کې کړی او د خبرو دغه پړاوې اوشت او ګټور بللی دی. مجاهد ویلي چې د دواړو لورو ټیمونو تر نن سهار پورې سخت کار مخته یوړ او په دې سلا وسو چې د نورو اقداماتو لپاره دي له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم دا تر اوسه نه ده یقیني سوي چې یو تړون به ډیر نږدې وي، خو یو شمیر سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پاتې اختلافات هم ډیر ناڅیز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور امریکایي چارواکو تر اوسه د دې خبرو د پای ته رسېدو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو زلمی خلیلزاد پرون د لوی اختر په مناسبت په ټویټر پر یو پیغام کې ویلي و چې دی هیله من دی چې دا به د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوای چې د سولې په اړه په قطر کې د امریکا او طالبانو د اساس ترمنځ مذاکرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه دوی خپلې ملاحظې لري. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ وګورو موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دی.
د افغانستان حکومت مکررن ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو هرکلای کوي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه تر اوسه په افغانستان کې ډیر عکس العملونه نه دي خبره شوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله لږ تر لږه 161 کسان مړه شوي دي. د چین د سینوا خبري اژانس د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې په حواله دا خبر خپور کړی دی. د خبر له مخې نږدې 40 تنه په کراچۍ ښار کې مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د بارانونو اندازه 192 ملي مترو ته رسېدلې چې له امله یې ډېرو سیمو کې د برق ارتباط قطع شوی دی او د ودانیو چتونه حتی رانړېدلي دي. بارانونو تر ټولو ډېر ځان په دې شهر کې 40 میلیونه وګړي اوسي اړولای دی. اټکل سوي چې دغه بارانونه به نن کم سي او څپه به لوچی د دې بندري شهر سواحلو ته واوړي. د جرمني ډي پي ا خبري اژانس د پاکستان د پوز د یو وایاند په حواله ویلي چې پوز او ملکی کارکونکو له سړکونو د اوبو د پاکولو هلې ځلې کوي تر څو د خلکو لپاره په شهر کې تګ راتګ ممکن سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر دی. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه دنده پیل کړې د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې د دې هیواده کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 40 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکینۍ کتنه هم نوموړي د 1999 میلادي کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم و ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځني کتنه کې چې د اګست 13 شلمی تر سره کوي د اوکراین له ولسمشر زلنسکی سره وګوري او په کیف کې بعد د بابیان یار لا یادګاری څخه کتنه وکړي. دغه څلې د هغو له ډېر ډېر زرو زیاتو یهودانو اوکراینی ملت پالو روما ټبرو هم جنس پالانو او د نورو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو. د اوکراین ولسمشر زلنسکی د اګست په اومه له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ یو تړون چې یوه میاشت مخکې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارد او 340 میلیون ډالرو ته رسېده. او د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 200 زیات اوسیدونکو له حکومته د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالي تاوان د پرې کولو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وې. د دغو چاودنو په پایله کې یو تن وژل سوی او په لسګونو کسان ژوبل سوي او تقریبا 16,000 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ سوي وو. د روسیې د تاس خبري اژانس خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزې ادارې وایي چې له 85 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن سوي د 550,000 روبلو چې 8,400 امریکایي ډالر کېږي مالی مرسته شوې ده. دغه دوه چاودنی د اګست په 15 او 9 د کراسنویارسک کرای ښارګوټي کې شوې وې چې له دوهمې وروسته یې په سیمه ییزه کچه بیړنی حالت هم اعلان شوی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی سئ تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ پته مو ده azadiradio.com. په دې خبرونه کې بواري چې په قطر کې د امریکا او طالبان سازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
د څرګندونې د اسمال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریز لپاره وهڅوي. او دغه ورځ د خپرونې په وروستۍ برخه کې به اونیس پروګرام هم واورې د انتخاباتو په اړه دی چې د راپور په کابل کې جوړ شوی دی. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ځاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمه بولي. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې نن ویل چې تر اوم پړاو خبرو کې کومشکره پایله نه ده ترلاسه سوې خو هیله لري چې د ځاتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسی. د پتا سال کې چې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټ باندې کې لیکلي چې ځاتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې د نورو ګامونو لپاره لازم او مشورو ته اړتیا ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. پردیس په خبرونه ته شرح لې.
د دې ته مننه. د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدي. دغه تم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوې وو د دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او علمی ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللي. هغه همدارز ویلي موافقه مو کړې چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوري له خپل مشرتابه سره مشور وکړو. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره مهال افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندې ښودلې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ را ازادي رادیو سره خبرو کې داسې ویل.
نو موږ وګورو موږ به خپل ملاحظات مثال ورو موږ به مو وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو را ورتن حل به د دې چې بل اخره بل په پړاو ته لاړ شو هغه پړاو به دی طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې تر کې او بیا به جګړه ختم شي. هر هغه خبرې تر چې پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
صدیقی همداشان ویل تر دا محله چې مذاکرات شوي ښکاره پایله یې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنګ ختم غواړي او د یوې تلپاتې او باعزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمي خلیزاد افغانانو ته په خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي ویلي افغانان سوله غواړي او زیاتوي چې متحده ایالات به د هدف ته د رسېدو لپاره له دوی سره ولاړ وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات پر داسې مهال رسېږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو تر څنګ د ډېرو ژر هوکړې ته د رسېدو خبر هم ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې تر څنګ ډېر ژر هوکړې ته رسیدل. په بخښنې سره افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرط او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده خو ټینګار وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت یې غواړي. بلې فرشته جان
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردی سو دوستانو تاسو واورېدل چې افغان حکومت د امریکا او طالبان سازو ترمنځ په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو د اتم په پړاو خبرو په اړه خپلې خوشبیني ښودلې دي او خبرې مهمې بللې دي. دا خبرې داسې مال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. دا خبره پرون چې د خپل لمړي ورځ و په خپل ټویټر باندې لیکل دي. د خلیزات په مشرۍ امریکایي مرچانو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اگست لمړۍ پیل کړی او طالبانو تازه ویلي چې کوشش کوي چې د تړون ټول مواد په دقت سره نهایی او اعلان ته چمتو کړي. په دې اړه به یو راپور له صفی الله ستانکسیس خبرو.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیلزاد ویلي د سولې یو باعزته او دایمي تړون ته د رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی د اگست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مختوړي. خلیلزاد په دې موده کې هند، ناروی او جرمني ته هم سفرونه کړي چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنې ورکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي.
Around us there are signs for hope.
لډیرو سختې سره سره بیا هم د هیلمندیو نه خښته هم د سولې او هم دیموکراسي لپاره د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمنیو ژر خې پایلې ولري. د دیموکراسي لپاره هم دا چې ولس مشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 پلان شوی او د دریدو نه دی. مایدن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبره داسې وخت خبريږي چې افغان ولسمشر اشرف غني په ارګمانی کې د اختر په مناسبت وینا کړي او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د ورسته دا هم زیاته کړي چې د افغانستان راتلونکي به بهر نه ټاکل کیږي.
ایمو راتلونکي باندې نه تعینيږي که موږ د ملګرو پایتختو کې یا ای موږ د بدبینو یا ای موږ د گاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغه ته په افغانستان کې تعینیږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست رسمن هغه رپورټونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساوده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استازي چې تللی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی، دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي د عرفه او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمو شیخ لازادی رادیو اوری دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شهر 15 څپه په ټول هیواد کې صاف اوازه واوري او د غرض کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه په تکرار ډول او هم په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم واوري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان په اړه څه مقاله او تبصره لیکلې دي دغه ورځپاڼو ته عصمت فرمان کتنه کړې
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اختری زوینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوه چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرانیان د افغانستان د راتلونکي پریکړه نشي کولای. تایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډیدار رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. شاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سوله راځي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بېله دي چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي، د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کیدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې د هیواد له 2001 میلادي کال را په دې خوا کړي او دغه راز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 13 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی، مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووزي چې د افغانستان له خاورې څخه به نورو هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خو دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله یې غیر یقیني حالت رامنځته شوی دی. خبرونه وایي که څه هم طالبان به ژمنې وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شایي تر ټولو لوی چلنج د دې دلیل لوري کورنۍ ناامني وي. د امریکا دفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پر غوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبه په ورځ خپاره کړل. دا بی پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمې په محل ورڅخه کار واخیست. دفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
سمو شیخ لازادی رادیو اوری دوستان اوس ویو نړیواله موضوع را وخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټون بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره ملګرتیا ډېره زیاته کړي. امریکا له ایران سره له اټومي تړونونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي، خو د برتانیې په شمول د اروپا قدرتونو بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد یو راپور چمتو کړی.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دا یې له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکې بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ګردی د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیکا ولایت او بخښي د پکتیا ولایت د ولایتي شورا د استازو اندیښنې به واورو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او هم اوسیدونکي د ګردیز کابل د لوی لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې دوی دقیقا شکایت یې څه دی نور جزئیات به زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راکړي.
د کابل ګردیز لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوی لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یادو ولایتونو او مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نشوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
دغه لوی لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر دی وخت جان او پیو شمیر نور سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاس په اوګدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي او بیا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنگ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمې ګمې یوسین د بیګان بلش پاپ دغه د تمور ټندولو کې ګیر شوم. یو ګنټا جنگ وو او مټه ډوريږي، اسپارلېم ډوريږي، خلکان ډوريږي نه راځي.
زمانو عبدل ستار زاده لار ډېره خراب شوې، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دې لارې کې یو ورځ نه بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کېدو سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي موچې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیزلو کولای شي چې هم تعلق اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځنګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمجھ اخلا زدی ریڈیو ری دوستانو لکچی تاسم خبر است دغه شپه ورځی د لوی اختر دی چې پکښې د نړۍ څخه تقریبا 2 میلیون مسلمانان د حج مراسم د ادا کولو لپاره تللی دي سعودي عربستان ته. نو د حج اکثر مهم مراسم پرون تر قربانی وروسته پای ته رسیدل. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معلوماتو لمخې سش کال سعودي عربستان ته شاوخوا 10,000 افغانان د حج د فرضي ادا کولو لپاره ورغلي دي. د دغو زیارت کوونکو یو استازي عزیز الله فضلی د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعاوي وکړي. له ښاغلي فضلی سره زمام کار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی د حاجیانو د ستونزو په اړه پوښتنه ترې وکړه.
واکن هم دا د ټول افغانانو لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای و چې سږ کال الحمدلله د افغاني حاجیانو لپاره د حج مراسم ښه په خیر تېر شو. د سیستم غټه واکنه ده پېښ شوې. 10,000 پورې شاوخوا رسمي ارکان دوی وایي چې حجاج درته راغلي وه او ورسره تقریبا 15-16 نور حجاج چې هغه هغه منجامله ویزې اخیستې وي هغه هم راغلي وه. په هغه ویلو کې څه مشکلات وه، هم د ترانسپورټ مشکلات وه، د ډاکترانو مشکلات وه، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولي وه هغه مناسب نه وه. وروسته د بعض شکایتونو نه وروسته حج او اوقاف وزارت هم توجه ورته وکړه. په مجموع کې د حج مراسم ډېر ښه تېر شول، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کړي اکثرو خلکو، نو ډېر ښه مراسم وه الحمدلله.
سږ کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل وو هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوقلاده د صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څه کېدی دغه زړو مامورینو سره، نو بیا بار زه هم بعض نور مشران ورلو د دوی د مسلمانو سره خبرې وکړې. د ترانسپورټ مشکل ورسال کې او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم فراهم کاری کړې وه او ښه چمتووالی درلودي. تاسو ته معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا څه زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وه او الحمدلله داسې غټه پېښه نه ده شوې. او ښه خبره دا وه چې ډېرو علماوو افغانانو د افغانستان لپاره دعا وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې څه تاثیر سول راوړي او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوال او جنګ وګړو ته د پای ته رسیدي. نو ټول هم دغه درحم دعا وکړو د الله پاک.
د افغانستان حاجیان به بیرته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی ان شاء الله ولادي د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نمبر پروازونه. او دوی به ان شاء الله ولادي په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د فاس کراده سره سوي دغه په واسطه باندې به انتقالیږي دغه دغه افغانستان ته. خو البته بعضي وجاج چې د کندهار او نور ولایت او د کابل نه پرواز کړی هغه هم دلته د مسولینو سره خبرې وکړه چې دوی په تفاخل ولایت کې ځکه کوم شرکت چې دوی انتقالي هغه کندهار او هغه نور ولایت هم پروازونه لري، نو دا به دغه د پاره یو سهولت وي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو استازي عزیز الله فضلی و.
ستاسو له پیغامونو
راتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټول کافه مسلمه امت د دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک هم یو وربند وکړي په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته یو صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په وخت کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دلته فرمره کې هم د توایم
غواړم چې پیغام دې پیژنې احمد یم د کندهار ولایت څخه پیغام مې دا اړوم دی د واکسین واکسین خو ډېره ښه پروسه ده عمر یې ښه پت نتیجې هم لیدلې دي چې ګټه رسولې ده عامولته خو زه دغت اریان یم چې ولې په لور ولسوالۍ کې واکسین نه کېږي چې دا اوس د طالبان له خوا څنګه ورته جوړېږي او که نه غواړي حکومت په واکسینو کې ترسره شي پرسنې چې اوس مې رپورټ واورلې په هلمند ولایت کې د معلولیت پیش پیش شوي هغه سیمو کې چې واکسین نه ترسره شوی نو دا واکسین کوم څه شو دی چې تطبیق یې موږ په شالي په کندهار ښار کې د کندهار په ډیرو څلوي روان سم په ټولو څلوي کې تطبیق شي ډیر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د یو شمیر افغانانو نظر مواردې دوستانو از موږ خبرونه د عمل لري خو مخکې تر دې چې وړاندې ولرسو د فرشتي جلسه خبرې وځل بیا د مهمو خبرونو لاندیز وره
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په قطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه ویل دي چې دوی د مسایل څاري او خپل ملاحظې تل لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دی ور بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت پر کلک تعهد ټینګار کړی دی. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي. دا خبره د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد نن پر ټویټر کړی ده او د خبرو دغه پړاو یې اوشت او ګټور بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد لوري تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خپور شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د وسلوالو طالبانو د 15 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سولې ته د حکومت کلک تعهد څرګندوي. د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 800 زیات اوسیدونکو د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالي تاوانونو د مالي تاوان پریکړې چې په وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوي وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزو ادارو ویلي چې له 500 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن شوي د 550,000 روبلو چې 8,400 امریکایي ډالر کېږي مالي مرسته سوې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغه چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه په دنده پیل کړي د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له اوکراین رسمي کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 60 کلونو کې کیف ته ځي.
مننه کوم فرشته دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org او اوس په ورسو د انتخاباتو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام ته چې زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړی کړی. د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د یوې لامې په ترڅ کې د جمهوري ریاست انتخابات یو تیریستون کې لوبه وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښ وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهوری ریاست د طالبانو د غوا خو غند او یو ځل بیا یې هوټ سرګند کړ چې هرومرو به انتخابات ترسره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې شاوخوا دیر لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. له یوې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې روان مذاکرات د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د جمهوری ریاست په انتخاباتو سیوری غوړولی او له بلې خوا سس او رو کمپاینونه د دې څرګندونه کوي چې کاندیدان خپل هم د انتخاباتو په ترسره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که وو هم سي د طالبانو ګواښ څومره جدي دی خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسي جرګې غړی الله ګور مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لکه په لومړي سر کې درته و چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې تاسو غبرګون څه ده؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اج وکیل صاحب ته او همدارنګه امینی صاحبې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون من حیث د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګ د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتووالی شپږم د میزان چې ولسمشري ټاکنې دي ترسره کړي، چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید غبرګون او همدارنګه د نورو څرګندونو څخه هراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه داده چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نظامی قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، دا د ټول افغان ملت نهاد دی، دا د ټول افغان ملت دیموکراتیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کړکۍ او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادي په ذریعہ باندې خپل راتلونکي سیاسي مشر هغه انتخابوي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مردمی دیموکراتیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، پر دې نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي ارادې باندې عمله ده، چې په دې برخه کې دوی قصدن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دغو کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه دیموکراتیک کور ته صدمه رسوي د دوی نمونه او دوی څیرې ولري، چې دا پاینده کې بیا د دوی لپاره غټ چیلنج وي، د دوی د سیاسي آیندې لپاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل رسالت مطابق حکومت ته په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداری ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نماندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراکي امنیت تامین کړي، ترڅو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راوځي او په ولسمشري ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت د پاره ده، د ډیموکراسۍ د پاره ده. کدلته موږ د سولې د پروسې خبره کوو چې په اعلامیه کې هم سولې ته هم یو اشاره شوې ده، د سولې پایدار سولې ثبات، پایدار ثبات جمهوریت او ډیموکراسۍ ده. موږ ډیموکراسۍ او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته د اجازه نه ورکوو چې دغه ډیموکراتیک کور ته صدمه ورسوي.
مروه جانې، څومره د طالبانو دا ګواښ جدي ده؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبارات صاحب ته او همدارنګ حاجي صاحب ته. دا یو نوی موضوع نه ده، نوی خبره هم نه ده، او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅ کله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګه کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مو له ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده، او د اصلي او اساسي دلیل همدا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې. په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نه سوی کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقویتي نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده. سره له دې چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود، خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونه مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسوه. سره له دې چې پیدل امنیتي ګواښونه سته، تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لسونه قطسول د ګوتې قطسولې امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګم بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو، او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو ګډون ده. حداقل 28 او 29 د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده. ستونزې له حده زیاتې، مګم یوازینی لامل چې موږ یې بیرته هیله مند کولی سو او هیله مندي مو بیرته ډیرېده د ټاکنو لپاره هغه د خلکو پراخ ګډون و. اوس هم د امنیتي چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې دغه امنیتي ګواښونه په جدي سترګه ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
حاجي صاحب محترم، خلک دا اراده لري چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دغه شک نشته چې افغانستان خلق غیرتی قوم دی. نو تاسو فکر وکړئ چې دا درې ځلې انتخابات شو، دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي. دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، تشویش خو لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدان هم څوک کاندید کړی دا اوس فعلا انتخابات روان دي. آیا شپه ګوم د میزان انتخابات کیږي یعنی کی؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چې د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 500 کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دینه چې بیا صلح هم منځ ته راشي در دیره خبره ده. کال و روز تا شپک میاشت و روز تا انتخابات وشي دا طول نخه خبره ده. اوس دې خلق تاسو وګورئ چې د دوی انتخابات کمرنګ ده. دوی خلق نه چیرته جلسه نیوایشي، نه جلسه نیسي، نه څوک دوی جلسې ته ورځي. نو علت دا دی چې دوی خپل هم په ځان خبر نه ده انتخابات کیږي.
خو که چیرې انتخابات وسول نو خلق ګډون ورته کی؟
زه فکر کوم چې یو 30% به ګډون وکړي، 80% نه کوي.
یعنی امنیتي تهدید عمل نه سي
ګډون. دا د افغانستان خلق وړي چې باید صلح هم منځ راشي. د انتخابات نه موږ ته صلح هم مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلق څوک چې دلته اوسیږي هغه چې یا په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه وړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي. و د صلح نه بهتر شی نشته. وخت صلح راشي بیا ټول افغانستان خلق کولای شي چې یو تیدا سایه طالبان سره دی. هغه د طالبان د دار نه نزی چې خپل رای واچي صندوق کې، یو تیدا چې د طالبان اخوات دی هغه ته یا تلیفونی یا خط ورته لیږي یا بل کار کوي. خلق علاقمندان لري چې دی عزیز شیخ خپل رای واچي. ولی اضافه خبره کووس، زه فکر کوم په دې باندې چې امریکایان و خلیلزاد په دې پای فشاری کې چې باید انتخابات ونشي. و ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې نه، انتخابات باید وشي. انتخابات خو حاصل ده، باید وشي. زور سر منم خوش صلح بیات منش تراشی زکا چو اتلاس کالا پا دی ملک جنگ شوی ده. او یو لکو شپیته زر قوی خارجی را غلی و غام ناکام شو.
حق پرا صاحب، اندخنی موجودی دی و انتخابات کیگی کنه کیگی؟ داد ورکوالی سی انتخابات کیگی؟
شد افغانستان ټاکون خپلواک میسن د یو تخنیکی ارګان په هیسپانیا هڅه او کوشش کوي.
هم مسئول ارګان په هیسپانیا بد خلکو ته داد ورکی باورمند دي.
په دې کې شک نشته چې مسول ارګان دی د قانون مخې د اساسي قانون او د ټاکون د قانون او په کول کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د دیموکراسي د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو دیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون دی. د یو یګانه مسول ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکون خپلواک کمیسیون د مسولیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي او پشپژم د میزان هغه تدابیاوي چې د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ، د نظارت له لحاظ، هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخ څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې ترسره کړو. چې سیاسي احزاب دا د نه هیري چې د سیاسي احزابو د قانون لمخې دوی د ډیموکراسي د تمثيل کننده عناصر په نامه باندې دي. دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي. د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکاري روحیه نه لري او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د ډیموکراسۍ په تحقق او د ډیموکراسۍ په پرمختګ کې رغنده رول لري، دوی د قانون له مخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار وکړي. زموږ امید دا ده چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش وکړو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو. د جو وکیل صاحب د خبرو په مورد کې یادولای سم چې افغانان بغیر د ډیموکراسۍ بل د حل لار نه لري او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ته ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو.
او د دې لپاره تاسو کلک هوډ لري، حکومت هم زوار وارولي چې انتخابات به ترسره کیږي. دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي، تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړي؟
15,388 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي. د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت دی. موږ هره اونۍ د دوی سره ناستې لرو او په ډېر جدیت او قاطعیت باندې مو د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټولو مراکزو تامین د امنیت وکړي او ټول هغه رای ورکوونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي، په ډیټابیس کې شامل دي او د دوی تعداد زموږ سره دی، په ټولو مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسی، د کاندیدانو باید تامین د امنیت وسی. خبر
چې باید امنیت خوندي کی. تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته څه ویلي؟
پوره ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي. یو څه چې نه بیا افغان صاحب باید موږ مد نظر ونیسو، هغه دا دی چې د افغان نظامي ځواکونو او نظامي ارګانونو او کشفي ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په حیث باندې معلوم دي. تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقې او نړۍ مغرضې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې کار کوي او غواړي چې دغه ډیموکراتیک پروسه زیانمنه کی، غواړي چې د افغانستان د جامع نظم لمنځه یوسي، غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي. هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونو په لاس کې لري ډیره سخته ده چې دغه مغرضو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي. بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو سره وژه پروژه او همدارنګ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وژه پروژه کار وکړي تر څو موږ دې ملي ارمان ته ورسیږو، په شپږم د میزان ولسمشري ټاکنې ترسره کړو او افغانان نړۍ ته د منطقې مغرضو استخباراتي کړیو ته د منطقې دښمنانو ته دا پسغره د وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکي، افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رایه ټاکي او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د اگاهي سطح تغییر کړي او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغرضو استخباراتي کړیو په تشویق باندې نور په وینو باندې افغانان ولمبيږي.
مروجانې کومو تاسو د جمهوریت کمپاینو ته وګورئ، تقریبا لس دولس ورځې ورناوړي، ډېر فکر روان دي. هاته په مرکز کابل کې امنیت ډېر زیات خوندي ده، کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینې هل منډې تنډې غځول سوي نه دي. ستونزه د امنیت ده که د سیاسي بې باوري ده یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دی چې په انتخاباتو غوړولی دي؟ ته که وګورو که دغه تعدد سره موجود سي انتخابات به ترسره سي.
افغان صاحب، په ټول افغانستان کې دریو ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ او همدارنګ د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایتو کې هم چون موږ نظارت لرو، اوس موږ همکاران په ولایتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل. پرته له دې دریو ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایتو کې دفتر نه لري او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی. دلیل یې امنیتي ستونزې نه سي کېدی، ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي، داسې نه ده چې د دوو دریو لپاره به وي او د هغه پاتېو لپاره امنیتي ستونزې نشته، دا د ټولو لپاره ده. دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي او وایي چې حکومت، او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو، دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي. د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوی نه ده. ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده، د چیرته یاده سوی چې موږ نه ده لیدلې. د انصراف موضوع سته په 15 ماده کې د ټاکنو قانون، هغه انصراف هم خپل مشخص او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده. نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي. تحریم نسته په قانون کې، هغه دلایل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي. حکومت ناوړه ګټه اخلي، د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د کوچي مسله یاده
سوله. دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي، پیکا دي، ستونزه امنیتي ده که بېباوري ده، اقتصادي مشکل لري او کاندید نسي کولی کمپاین وګڼي.
کاندیدان دغه ستونزه هم لري، حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده یو دوه نوماندانو، نو ولایت خو پرېږدي. دا ستونزه هم لري، اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه. کمیسیون هم له 13 کسانو نه چې عریضه یې ورکړې وه 13 وړه یې ټول نوماندان حساب کړل په نهایي پایلو کې، نهایي لست کې، سره له دې چې دوی د تابعیت ستونزه درلوده، د سلزرو تذکرو ستونزه یې درلوده. هیڅ ستونزه د دې لامل نه کیږي که امنیتي ستونزې وي، ټولو لپاره دي، استثنا نشته.
او ځینې کاندیدان برنامې نه لري، پلانونه نه لري، غواړي تقلید وکړي له یو چانه. یو څوک برنامه وړاندې کوي، بیا جیکس خپله همغسې برنامه وړاندې کوي. خیر، په هر صورت باندې صاحب محترم، افغانستان کې ورځنۍ تقریبا زیاتې پېښې کیږي، په سلګونو کسان هلته مړه کیږي، مرژوبلې ورته اوړي. په افغانستان کې مخکې یادونه وکړه د حق پره صاحب چې 5300 اتیا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې په ولسوالیو کې فشارونه د امنیتي زیات دي. آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې 5300 اتیا مرکزونو امنیت په بشپړه توګه خوندي کړي او خلک رایه ورکړي؟
خیر، دا دمون ګورګنای امنیتی دا توان لري، الحمدلله چې امنیتونه سی خپل هغه پوري. خو زه د اقپره صاحب ته وایم چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم. انتخابات یو اصل ده، باید وشي. دا زه ورسره منم. د یو خط انتخابات د بل خونه صلح مسله ده. نو کاش که دا صلح مسله یو نتیجه ورکړي و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی و، او هغه یو کاندید درلوده. اصول د دموکراسي دا چې هغه د مونږ افغانان دی، باید راشي دلته ژوند وکړي او د مونږ سره یو ځای په یو ځای په دغه دموکراسي په هغه کې ګډون وکړي. یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده. د بل خونه ترام ویل چې زه خپل کسان وباسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم. نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یوره خلیلزاد و ترامپ فیصله کهی چه انتخابات نکه که طالبان دولت سر یو جایی که طالبان چه دولت سر یو جایی شو. خیر ده، 55 میاشت و روست کال و روست هم دقیقه رئیس جمهور بایی، هم دقیقه نظام بایی، هم دقیقه دمونگردو بایی، هم دقیقه با پولیسی. خب طالبان چه دغه نظام و افغانستان خلق سر یو جای کی یغم د مون ګورونه د دې خور بچیان دی، هغهم تابعیت د افغانستان لري. زه فکر کوم چې نو اتل اس کال د جنگ نشو بیا نو 15 کال بیا هم دغه وینه بروانی و کش مکش بی. زه په دې عقیده یم، زه خپل د طالبان طرفدارم نه یم، خو دې عقیده زیمه چې څوک په افغانستان کې اوسېږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي، هغه حق لري چې یو چوکي او یو عزت ولري. خبر زه درته کوم دا چې مونږ اتل اس کال په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړ، 15 کال بیا په جنگ تیر کو، هر کاندید چې برندکیږي، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا ډاکټر صاحب اشرف غنی، یا انیف اکمر، هر څوک چې کیږي مونږ ټول ته احترام لرو، یو سره مخالفت نه لرو. انتخابات سره خو زه خپل هم نظر مې چې باید انتخابات یو اصل ده، ایله کوم باید وشي. خو چې دی یو خونه صلح روان ده، د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته
د تشویش ده. زیات بحثونه درلودل، هم حکومت ویلی دی، هم د ولس ویلی، چې دواړه مهمه پروسی دی، دواړه ته باید په خپل وخت باندې کار وسی. خیر، په هر صورت مده
زه فکر کوم، ایله کوم، زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه صلح هم مهم دی، صلح هوشی بیا انتخابات وشی.
دیر خمکه نظر دم حق پره صاحب، طالبانو پیلمه که یاده هم پلمه وجه ولی و تیر انتخابات تیریستون که انتخاباتو، یعنی شفاف انتخابات نو، در انتخابات تزمین ورکوله سیده باید شفاف انتخابات وی؟
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت که طالبانو تاکنی درلودل؟ که طالبانو پر تاکنو باندی عقیده درلودل، ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې تر سره نشوې؟ ولی دیموکراسي تطبیق نشو؟ هر هغه لوری چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري، همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کړي، او دا هیڅ وخت نور موږ ته د منلو وړ نه دی. او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره بریده هڅه او کوشش دا وسو هم د په کل کې د دولت لخوا څخه او هم د سیاسي احزابو مدني ټولنو او په کل کې د ټولو ملت تر څو دا ډیموکراتیک نور متکی سي خودکفاسي او موږ خارجانو ته د دغه ډیموکراسي د تطبیق لپاره اړتیا ونه لرو. خوشبختانه دا اوس د ولسی جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری لخوا څخه ترسره
شول.
په دې کې شک نسته موږ 300 کاله د ډیموکراسي مزل له اروپا او امریکا نه دی کړی. موږ د
ډیموکراسي انتخابات
موږ د ډیموکراسي مزل 15 کاله کړی. په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توقع باید د اروپا او د امریکا غوندې نه وي.
خو له تیر باید تجربه
هغه امکانات هم موږ نه لرو. تجربه اخلو تاسو وګورئ افغان صاحب دلته یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت نه لري چې باید ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي. باید د تقلب څخه ټاکنې لیري. باید درست مدیریت ایجاد سی. باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی. تاسو ګوري امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري. د څار بنسټونو په خپل بخش کې مسولیت لري. مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري. کشفي او امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري. زه درته وایم 15,300 ولسمشري ټاکنې چې په شپږم د میزان ترسره کیږي په 15,300 مراکزو کې آیا دا ممکن ده د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول مراکز تر زربین څارلاندې ونیسي؟
مسولیت ورګرځي.
درسته ده اما دلته کشفي امنیتي ارګانونه موجود دي. هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري، غیر قانوني کار کوي، د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګوي، باید تر غوږ ونیول سي او مجازات سي. موږ خو یو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو. د انتقالاتو بشره د وزارت دفاع ده. وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کړي د افغانستان ټاکنو خپلواک
کمیسیون
او راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي که مطبوعاتو ته راسو د ذهنیت سازۍ په برخه کې مطبوعات رغنده رول لري. آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی؟
هم مطبوعاتو، هم د څار بنسټونو، هم عامو افغانانو چې رایه ورکړې مسؤلیت ادا کړی ده، خو بېرته رایه ونه ساتل سوله. که چیرې له تېرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای، تیر انتخابات باید ورځ تر بله مخصو له تجربو نه استفاده وکړو. مروجان طالبانو په خپل اعلامیه کې تاکید په دې و چې تیر انتخابات تیریستونکي وو، کېدای شي دا انتخابات هم تیریستونکي واوسیږي. تاسو د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه لرئ؟
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګه ورته وګوري، هغه موارد تر اوسه هم ترسره سوي نه دي. کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15 یا 16 میاشتې وخت پاتې. تر اوسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړله، او که دا بودیجه په وخت کمیسیون ته ورنه کړل سي، بیا موږ له کمیسیون هم دا حق نه لرو چې آخره کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخکې لاړل نه. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون ته هم یوه ښه د تیښتې لار جوړیږي. په تېرو ټاکنو کې کله به چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و، ولې ټرین سم نه ورکړل سوی وای، موږ ته په آخر کې راورسېده. د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 ورځې د کمیسیون دروازې بندې وي. نو فکر کړو کې دا 15 یا هم 20 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ځای کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ځای کوي، په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نه سو کړی. او که نور اسې هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي، دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي. د 15,015 دستګاو چې همدغه د اونۍ په پیل کې وعده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای، دا تر اوسه نه دي راوړل سوی. او پرون هم چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، دوی وعده ورکړه چې د همدغې اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پایې ده اوس دا دستګاوې به راوړل کېږي. اخوا ته د رایپانو لیګل ډنمارک ته او د هغو نه چاپېدل تر اوسه، هغې خوا ته د کارکوونکو د استخدام مسله، د دوی د ترینینګ مسله، دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کدره ته وایي چې په خلکو د تاسې غږ څه ده؟ ګواښونه موجود دي، ستونزې شته، د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه. د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه حل ده. په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخته ځي او موږ د مادي اړخ څخه هیڅ ستونزه نه لرو. دوم، پر ټول ملت باندې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون باندې شخص دی ژغ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراتیک پروسه کې اشتراک وکړي، خپل ملي رسالت ادا کړي او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپل ملي کټو ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د خبرګون څخه نه بیریږي، او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید پشپژم د میزان رامنځته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان مرزا محمد حق پرس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسی جرګې غړی علا ګل مجاهد له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
دوشنبه
او جمعه پورزو له آزادی رادیو.